سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفتوار نشر خواهند شد. مثلث و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می‌برد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها بارندگی و سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها تلفات جانی و زیان‌های مالی به همراه داشته. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها خانه‌ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافیر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها و بازگشت دختران و زنان به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها تأکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشته. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. تیاره‌های اسرائیل بامداد امروز شمال سوریه را بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها از کشته شدن 33 غیر نظامی و نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات در نزدیکی شهر علب در شمال سوریه خبر داده شده. خبرگزاری رویترز و نقل از 2 منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان گرفته نشود گزارش داده که 5 تن از کشته شده‌ها جنگجویان گروه حزب الله بودند. از جانب دیگر اردوی سوریه میگوید که در حملات اسرائیل شمار کشته و زخمی شدند و زیانهای مالی وارد شده، اما دمشق تا اکنون شمار دقیق تلفات را اعلام نکرده است. اسرائیل که عمدتاً در مورد حملات بر سوریه چیز نمیگوید، درباره حملات امروز تبصره نکرده است. و رئیس جمهور اوکراین از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواسته تا کشورش کمک‌های حیاتی نظامی و مهم را به کیف فراهم کند. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر زلنسکی به صورت شخصی با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی از وضعیت جنگ و افزایش حملات هوایی روسیه بر کشورش معلومات داد. رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش برای دفاع از خودش در برابر حملات روسیه به کمک‌های حیاتی نظامی به صورت فوری نیاز دارد. سنای آمریکا ماه گذشته لایحه کمک 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که یک جمهوری خواه است این لایحه را به مجلس نیاورد، زیرا جمهوری خواهان که اندک اعضای بیشتر در مجلس نمایندگان دارند نسبت به اوکراین خواهان تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده هستند.
دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارن پالیسي خپرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اور بند وکړ. البته دا اور بند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو ترڅنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نامه یو کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا ژغ ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بنده کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه راسره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش راسره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پر اکمیدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، د جورز نه چې پاکستان رازیږیدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غیر کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، همدا رقم ستونزې رامنځته کوي. دې په خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چیرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پېژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بلا شکه چې همسایه هیوادونه کیدای شي چې په دې کې ستونزې را پیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
وباشه د پاکستان څه غواړي، یعنی ګټې پوڅه کې دي چې په افغانستان کې څه وي. مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل ځمکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پښتنه ونه کړی زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پاکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په هغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي حکومت د دوی مخنیوی کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي خصوصا د ټي ټي پي سره دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي
ګوډ صاحب په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي د پاکستان لخوا دا کتونکي څه وایي چې دا لانجه به په پراخه سي او کنه اوس خبرو ته ګورو خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي دغه دریز داده چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي خو دای ویلی و چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو د افغان طالبانو ته چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څکم تړون شته کنه په خو وخت کې داسې نه و ځکه چې په خو وخت کې ډیر داسې کیسې کېدلې خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولی البته چېړون کې چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي نو فکر نه کوي چې ډیر بپسي وګدې شي البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به یي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو لپاره دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو لپاره خو ډېره به اوږده نه شي اوس دا اوس مهال هم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي سیمو
کې خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو تاسو اشاره کړې ده همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پریښو د سیده پاکستان له لارې راشي نو دا خو یعنی ګامونه په زیاتېدو دي او یو بل شی هم ده مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند اخه کوي هند شاته دی او ملاتړ کوي لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړ ونه کی
او بخپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده یو دهلیز موجود دی چې پاغه کې سکان راځي زائرین راځي هغه ته زیارت ته ځي نو خپل په پاکستان باندې دا پښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمنی کوي خو بخپل گاوند کې ورسره کوي ځکه چې تاسو سره لوی گاوند لري لوی بار سرحد سره درې د افغانستان کې ورسره مکوې په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې د اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل ملاقاتونه وکړل او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې و هغه په افغانستان کې و اجر شول په څو میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې او په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
البته البته دا د راپورونو ډیر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه و یعنی به پرې خو او له خوا سم نه دي تایید شوی اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه د خبرو له لارې دا مشکل حل شو نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې خو هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی اولې ځل باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکم شوي دي چې دوی برید کړی دی څوم ځلې
دی څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته حمله کوي
دوی ډېر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امر وکړي چې امر را پایل کړي چې به دوی نړیوال ټولنه تراشي چې د دې زمو په خاور باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې چمله کوي، دې په خاطر باندې دوی اقتصاد به خراب شوی دی.
همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوره، پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټه